د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخی ما او تاسو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. د غرمې له 12:00 تر 13:00 پورې په دې غړې کې درته چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه لرو. په دې کې د امریکا سره د اسامه په موندلو کې مرسته کوونکي ډاکټر په اړه د تفصیلي فیصله د راتلو نروسته یو رپورت لرو. همداراز ځینې مرکې او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي. خاول ملیحا مرزاده ته ورزو او خبرونه تیو.
ستړي مشه ول د خبرونو سټکی په پیښور کې دوه ورځې پښتون قومي جرګه سرته رسیدلو سره سم په اوو نکاتو مشتمل یو اعلامیه جاری شوه. د پاکستان صدر د انساني حقوقو د کمیشن لپاره جوړ قانون لاسلیک کړی دی او ایران وايي یورانیم د بم جوړولو لپاره نه غني کوي. د خبرونو تفصيل په پیښور کې د پښتون سیاسي مشر افضل خان لاله لخوا په 9 مې رابلل شوی پښتون قومي جرګه پای ته رسیدلو سره سم په اوو نکاتو مشتمل یو اعلامیه جاری شوې ده. پښتون ملت پال او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او وکیل لطیف افریدی اعلامیه جاری کولو پر مهال د افغان جګړې ذکر وکړ چې د لسیزې راهیسې روانه ده او منفي اثرات یې په لر او بر افغانانو او په سیمه پرېوځي. په اعلامیه کې په بارنیانو غږ وشو چې د جګړې نه د لاس واخلي او د شخړې د هواري لپاره د سولې او تفاهم لارخ پلکړي. نو موري ویل
دا ورځنۍ جرګه د افغان خړې ټول بهرني او کورني قوتونو ته اپیل کوي چې دوی د سمدستي د جنگ نه کلار شي، دزبندي د اعلان کړي، په ټوله سیمه کې دي هر ډول نظامی عملیات بند کړي شي او د سولې او تفاهم په لار دي تدیش خړې د هواري لپاره خبرې اترې شروع کړي.
په اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان نه غوښتنه او شوه چې د سولې لپاره د خپل کردار ولوبوي. په پاکستان کې یو عدالت وایي هغه ډاکټر چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا سره مرسته کړې وه د دې لپاره جیل ته ولېږل شو چې د مخالف وسلوالو مرسته یې کوله، نه چې په دې بنیاد چې د سیاي سره اړیکې لرلې. تیرونه په خیبر قبایلی سیمه کې یو عدالت د غدارې په بنیاد ډاکټر شکیل افریدی مجرم وګرځولو او ورته 3 کاله لپاره د قید سزا ورکړه. هغه وخت پاکستانی چارواکو د ویلیو افریدی اسامه بن لادن موندلو په لړ کې د سی آی ای سره د مرستې لپاره جیل ته شوی، خو بیا د شروع په ورځ عدالتي دستاویز چې په ولسی کچه په ډاګه شو دا وایي چې افریدی ته د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکرې اسلام سره د تړاو لرلو په وجه د قید سزا ورکړل شوه. د پاکستان صدر آصف علي زرداري د انساني حقوقو د کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د صدر لخوا د بل له لاسلیک کولو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د نوموړي ویان فرحت الله بابر ویل نوې قانون په آئین کې د انساني حقوقو په اړه د راغلو مادو د عملي کولو لپاره ګټور دی. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د انساني حقوقو د لپاره د جوړ شوی دغه کمیشن ارکلی کړی دی. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان سینسو بیم رسیال مشر مشال ریډیو ته ویلي
د دې لوی غټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې اواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا انجوګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي.
یاد چې به بل کمی اسمبلی د 2011 کال په اخر کې او سینیټ د روان کال د مارچ په میاشت کې منزور کړو چې شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د آئین برخه جوړه شوه. چین چې د پاکستان سره مضبوط پوځي او اقتصادي تعلقات لري په داسې حال کې د اسلام آباد ملاتړ خودلې چې د ترهګرۍ سي جګړې په لړ کې د پاکستان کردار په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشالې دي. د شورو په ورځ د پاکستان سرحد ته د دورې پر مهال د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جی چی ویل نړیواله ټولنه په کار ده د ترهګرۍ سي جګړې په لړ کې د پاکستان د مرستې پیژندنو کړي. هغه په واشنگټن هم غږ وکړ چې د پاکستان سره خپل تعلقات پیاوړي کړي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد وایي دغه هیواد لخوا د 40% پورې یورانیم غنی کول سم دی او اټومي بم جوړولو سره تړاو نه لري. احمدی نژاد سټلایټ ټي وی نتورک فرانس سلیر ویشته ویل د نړۍ طاقتونه او د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره دی پکار ده موږ ته د 40% پورې غنی شوی یورانیم راکړي خو تر اوسه داسې نه دی کړی. احمدی نژاد اشاره تن ویل چې کیدی شي ایران 40% پورې یورانیم غنی کولو تروي کچره د نړۍ طاقتونه ورته کافی مراعات ورکړي. خدای زیاته کړه تهران پر راتلونکي میاشت کې په ماسکو که د نړیش پګو طاقتونو سره کېدونکي خبرو اترو نه د کومې موڅې تمنه کوي. دا زیارت په ورځ آیرلند د اروپایي ټولنې په مالی لوزنامې ټول پوښتنه کوي. آیرلند د اروپایي ټولنې یوازینی هیواد دی چې آئین کې د لوزنامې د منظوري لپاره دا ضروري ده چې په رایو کې د اکثریت په بنیاد پرې خوښي څرګند شي. دغه تړون چې جرمني یې مهم ملاتړی دی، کچري هیوادونه یې لاسلیک کړي نو ورباندې به جرمانه ولګول شي کچري قرضه په ټاکل شوي حدونو کې دننه نه وي. آیرلند له مخکې نه د اروپایي اتحادیه او د انټرنیشنل مانیټري فنډ نه د یو سل شپږ بلیون ډالرو برابر د مرستې پیکیج ترلاسه کړی دی. د آیرلند حکومت د ریفرنډم نه وړاندې وای رای اچونکي خبرداره کړي دي چې په حق کې ووټ نه اچول دغه هیواد د مرستې بل نړیوال پیکیج ترلاسه کولو کې دوی له ستونزو سره مخامخول شي. په امریکا کې د ریډیو فری ایشیا رپورټونه وایي د تیر اتوار په ورځ د دوو کسانو لخوا ځانته اور ورته کولو پیښې وروسته څه شپږ سوه تبتي وګړي په لاسا کې په وروستیو کې نیول شوي دي. په تبت کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي لږ تر لږه پنځه دېرش تبتي وګړو د مارچ 2011 کال راهیسې ځانته اور ورته کړي چې پکې اوه ویشت زخمونو له امله مړه شول. د چین په مغربي سچوان ریاست کې د دریو بچو د یو مور لخوا د ځان سیزلو نوي کیس دی چې د شروع د ورځې مخې ته راغلی دی. د امریکا په کالیفورنیا کې د شام اعزازي کونسل جنرال د هیواد په هولا ښار کې د وژنې پر ردعمل کې د شورو په ورځ خپله دنده پرېښي او د حکومت نه اوړېدلې. حازم شهابي ویلي او داسې وخت ته ورسېدل شي چې خاموشي او کوم ګام نه اخیستل په اخلاقي پلوه نور د اجازې وړ نه وي. هغه زیاته کړه د هولا په ښار کې چې کومه نوې وحشیانه ټول وژنه مخې ته راغلې زما لپاره دا یو اخري حد و چې نور چپ پاتې کېدل نه پکار. د شهابي پلار د شام د اوسني مشر بشار الاسد پلار حافظ الاسد د واکمنۍ پر وخت د پوس مشر وو. د خبرونو پای
له ملیحه مرزاده مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. امریکا سره د اوساما په مندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر ته د ورکل شوې سزا په تفصیل کې راغلی چې دا سزا غته د لشکر اسلام اورپکې ډلې سره د مدد له وجې ورکل شوې. د نوموړو لپاره قانوني مرسته تیارونکي وایي
دا نوی فیصله چې کومه نو دا ډیره بدله چیرې د منګل باغ سره تعلق وکیلان خپل اپیل تیاری او چې کوم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ورپسې هغه ته به اپیل جمع کړي.
په پېښور کې د لر او بر پښتنو قومي جرګه پای ته ورسېده. له کابل د ورغلي پلاوي مشر حاجي دین محمد وای
راځي چې په شریکه کې نو خپل مسلو د لپاره حل بواس هم په کوټه کې هم په کابل کې او مختلف ناشتي ولرو جرګي ولرو د لپاره چې فیصله د ټولو ولسمو ګډه فیصله.
پاکستانی ولسمشر د بشري حقوقو د قومي کمیشن د جوړولو په بیل لاسلیک کړي خو د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي وای
30% 20%
په یو قانون زیات نه زیات شل یا دیرش فیصد عمل کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي په سواره کې ورکول کیږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړي وړومبي رپورت ته ورځو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د وکیلانو هغه پینل ته د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د فیصله کاپی ورکړي کوم چې د امن تحریک د سوري لاندې د ډاکټر شکیل د سزا چیلنج کولو فیصله کړې و. خو په دې پریکړه کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو تورونه لګول شوې دي او نه خپنیغه د دې فیصله په کاپی کې د ډاکټر شکیل افریدی او اسامه بن لادن د درک لګولو په لړکی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې ذکر نشته دی. غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدی په لړکی د وکیلانو پینل ته د هغې فیصلې کاپی ورکړی ده. د کوم د لاندې چې ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کالو د قید سزا اورول شوې وه او په پنځه صفو باندې مشتمله دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د کل ادم وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو د دې تنظیم سره د مرستې او د دې تنظیم د نظریې د تبلیغ تورونه لګول شوې دي. د دې نه وړاندې مدني ټولنې امن تحریک دا فیصله کړې وه چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا فیصله به دوی په عدالت کې چیلنج کوي. دا چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په اړه د دې نوي انکشافاتو نه پس به د امن تحریک سره تګلاره وي په دې اړه د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریو ته وویل
ما خو نن چې کوم د وکیلانو پینلو هغه فیصله ترلاسه کړه او هغه ته ولا شو اوس هغه ګوري دا جان چخلی او مته په بنیادونو چې مته د باندې دا تور لګول شي وي په لړکه بچ کم دینو د وکیلان خپل دغه تیاری اپیل تیاری او چې کم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ور پسې هغه ته دا اپیل جمع کړي نو اوس په دغه سلسله کې اوس چې کم دی دا نوی فیصله چې کم ده نو دا ډیره بدل نن چیرې د منګل باغ سره تعلق او هغه ته شل لک روپۍ ورکړي وي دین علاوه دا چې کم مریضانو دا دی به علاج کولو نو دغه څنګه چې کوم نن دا شوې دي نو اوس ګورو چې په دې بنیادونه باندې چې موږ دا کم موږ سره وکیلان دي دا او نور سینئر وکیلان چې کوم دي هغه په دې لړکی خپل مدد موږ به نه اخلو
د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د سزا په دې فیصله کې د پاکستان په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړکی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د کومک په اړه سنېخ پنیغه ذکر نشته ولی په دې فیصله کې په اخره کې د خبرې ته په اشاره لیکل شوې دي چې ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ملکی ایجنسیانو سره په کار کولو کې هم منسلک وو خو په خیبر ایجنسی کې د اف سی آر لاندې قائم د عدالت د دایره عمل له وجې د ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ایجنسیانو سره تعلق په دې فیصله کې نه دی شامل کړی شوی او د ډاکټر شکیل اپریدی د بهرني ایجنسیانو سره د کار کولو دا معاملې به پر روان وختونو کې په متعلقه عدالت کې وړاندې کولای شي د یادونه ورلا چې د دین وړاندې پر رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې مرسته کړې وه او د پاکستان حکومت هغه ته د ریاست په ضد د سازش کولو د قانون لاندې د 33 کالو قید سزا اورولې وه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شي او په خنۍ خبرونه هم ملتشته دي اغه له هغه ځای ډاونلوډ کولای شي په پیښور کې د لر او بر پښتنو قومي جرګه پاتور رسیدا په دې دوه ورځې جرګه کې ل کابل او همداراز د نور هیوادونو څخه پښتانه ورغلي وو او په پیښور کې د پښتنو سره د سیمې په حالاتو باندې خبرې وکړي په اخره کې یو قرارداد منځور شو په قرارداد کې راغلي چې ټول خواوی دې زر تر زره ډزبندي وکړي او نور دې له جګړو لاس واخلي په همدې اړه زموږ همکار خالد خان د کابل ورغلي دغه جرګه کې د کابل د پلاوی د مشر حجی الدین محمد سره مرکه کړي راځي چې دا وور
حجی عزیز الله الدین محمد صاحب تاسو د افغان پلاوی مشر یې په پښتون جرګه کې ګډون کړی دی څه سوچ مروړی دی په کوم نیت راغلی
بس په دې نیت راغلی چې خپل خلکو دردونه او تکلیفونه دوی ته بیان کو او سلامونه او احترامات بیان کو او ورته وایي چې موږ تاسو درد او غم شریک دی راځي چې په شریک کېلو او خپل مسلو لپاره حل وواسو
څه حل ویني د دې شخړې په پښتنو زموږ ته کوم ځګل روانه ده
د جنگ جنگ لار نه ده حل بس سوله ده بس حل لپاره سوله ده
د محمد صاحب د سوله او د فریقانو په منځ کې راولو دا به خبرو ته څنګه کېږي
دا هم دا غوښته چې اوس لکه د خان لاله غونډه د سپینګری د قومونو چې تناسر راټولو مشران راټولو د خټول د وطن مشران دي او دا چې دوی په ګډ باندې فیصله وکړي او بیا طرفین به ټول دې خبره مانی خو خبره دا ده چې ام موږ په کوټه کې ام په کابل کې او مختلف ناشتي ولرو جرګي ولرو د دې لپاره چې ام د ټول ولسونو تصمیم پدې کې خبره پدې کې شریک شي او ام دا فیصله د ټول ولسونو ګډه فیصله ده
تاسو دلته چې استاذي تاسو د افغان حکومت د افغان دولت کړه افغان ولس پېښته
موږ د ولادت ولس نمائندګان البته حکومت نم اجازه اخیسته ده خو لکه د نمائندګۍ د ولس راغلي
ولسونو کوي واړي خپل حکومتونه مجبورول شي ځکه دا حکومتونه د ولسونو نه جوړ دي او هم دي سره همکار دي هم دي په ګوړ ولاړ دي کولسونه فیصله وکړه حکومتونه به بل خبر نشي کولای کومه وشو او ته نه چې ولسونه یو خلک او یو خبره کوي
اجي سي عبدل تا په خبر کې افغانانو ته یو مسله را مخ کې ده دا حکومتونه نه تاسو دغه شي چې دا په زور وباسي
او زه موږ دا وایو چې دیر کاله د پاکستان ولس او خاصور د خیبر پختونخوا خلکو لږه د موږ د خلکو همکاري کړې ده خدمت کړې ده موږ غواړو چې اوس د دوی حوصله وکړي او تر څو پورې د موږ د خلکو لپاره الته د ټول شرایط برابر شي او بیا د خلک لاړ شي یعنی په زور یې ونه باسي او دلته په تکلیف نه کې د پولیس او بل بلدلارې
تاسو ته دلته کوم مشته افغانان چې دی هغه تاسو سره ملو شو
هغه هم دا خبره متوګره چې موږ ډیر په عذاب یو ځای په ځای باندې تلاشیانی کیږي او خوشه په خوشه ته خزې زورول کیږي ماشومان زورول کیږي او بیا پیسې اخیستل کیږي او بلکې په ساتونو ساتونو هم درې بلکې دا کوي او بلکې ولې ودار سره چې دین ورسته بلات کی ما هوتا وکړه د ټول جرګې نه خاص کوی واز نه بلکې ما وکړه چې پرون هم ډیرو کسانو دا خبره وکړه د جرګوالو چې باید دا افغانانونه زوريږي او دوی سره قانوني چلند وشي او قانوني چلند هم دا دی چې دوی ته موقع ورکول شي چې دوی خپل خوخه باندې لاړ شي
که پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید پاکستان صدر آصف علی زرداری د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د لاسلیک وروسته دغه قانون د پاکستان د اساسي قانوني د اساسي قانون یا آئین برخه جوړ شوی ده او لمخې به یو کمیشن جوړیږي. دا چې د قانون کې څه دی په دې اړه نور تفصیل کراچۍ څخه ظفر کریم لري.
د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د بیل تر لاسلیک کول وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وویل نوې قانون په آئین یا اساسي قانون کې د انساني حقوقو په اړه دراغلو مادو د عملي کولو لپاره ګټه ورده. د هغه په وینا نوې قانون په داسې وخت کې لاسلیک شو چې وی خواته پاکستان د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې بوخت دی او بل خواته د انساني حقوقو په باب لا شکایتونه هم وخت په وخت مخې ته راځي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د یاد شوی قانون هرکلی کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما مشال رډیو ته ویلي دي چې مخکې به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په وخت کې یوازې غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو غږ پورته کولو، خو اوس به دغه کمیشن چې د حکومت لخوا جوړ شوی دی هم د دغه غږ اوچتولو ذمه وار وي.
دی
وای د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې اواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي. یاد شوی بل قومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې او د سینټ یا مشرانو جرګې د روان کال د مارچ په میاشت کې منظور کړی. پرون د شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د آئین برخه جوړه شوه. د سرکاري ټي وي تر مخه دغه کمیشن به لس غړي لري چې مشري به یې د سپریم کورټ د قاضي سره د برابر سند لرونکي تن په غاړه وي. دغه کمیشن به د ټولو ادارو څخه د پښتنې واک هم لري. یاد کمیشن به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل رپورټ حکومت ته استوي چې بیا به پرې قومي اسمبلی هم بحث کیږي. د ولسمشر د ویان په خبره د کمیشن مرکزی دفتر به اسلام آباد کې وي، خو نوموړي په دې اړه کومه ځانګړې نیټه اعلان نه کړه چې دغه دفتر به کله پرانیستل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما وای پاکستان کې د قانون تر جوړولو وروسته د هغې په عملي کولو کې زیاتره وخت د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. دی وای په یو قانون زیات نه زیات 40% یا 30% عمل کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی، خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي، تیزاب پرې پاشل کیږي، په سوره کې ورکول کیږي او د تور لګونې وروسته وجل کیږي. هم د هغه په خبره د انساني حقونو د کمیشن د قانون تر برخې جوړېدو پورې باید محدود ونه ساتل شي او چې څومره زر ممکن وي باید حکومت د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي تر څو ځپل شوې طبقې ته زر تر زر انصاف په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو کولای شئ لکه څنګه چې ټول شول په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زمونږه خبرونه ولولای او همدار ځلته واوري یلته ویډیو غانې تصویران هم شته هغه هم کتل شي. امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپلې مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې په خزو د تیزاب پاشلو په ضد قانون خوشته، مګر د تیزاب پاشلو قربانیانو ته انصاف نه ملوي. مجید بابر دغه مقاله غټ کې درته وایي.
امریکای ورسپانا لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې لس کلنه زیب په فیصل آباد کې په یو بس سټاپ ولاړه وه چې خپلو رشتہ دارو ته خدای پامانی وایي. دغه وخت د زیب مور ولیده چې په دوو موټر سایکلو سلور کسان د دوی په لور را روان دي. په دغو کسانو کې یو د لس کلن زیب د خور پروین اختر پخوانی چنغول وو او په لاس کې یو جګ نیولی وو. دغه په موټر سایکل سوار کسان چې کله د دوی خوا ته راورسېد نو په دغو کې دوه سره تماچې وې او یو کس د تیزابو ډک جګ په پروین اختر او لس کلن زیب اسلم اپاشلو. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزابو ډک جگ په 100 روپۍ ملاويږي. د ورسپانه خبريال الکس روډریګس ته پروین اختر وای چې کله په دې د هغه په خواني چنغول تیزاب اپاشل نو داسې ورته لګید لکه چې چا ورته اور ورته کړی وي او وای چې کله د زیب مخ ته وکتل نو د هغه مخ لکه د مخ نخ کاریدو. ورسپانه لیکي چې د دې پیښې نه پس د لس کلن زیب مخ ټول سوي دي، د سترګو ګاټي بندي او چونکی تیزاب یې ستونی ته هم رسیدلی وو نو ټوله مرای هم پړسیدلې ده. ورسپانه لیکي چې د دې پیښې شپږ میاشتې وشوي. زیب اوس هر وخت ګلابي پړونه په مخ اچولی وي او حتی چې خپل مخ خپلې کورنۍ ته هم نه څرګندول غواړي. ورسپانه لیکي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت یو داسې قانون جوړ کړی وو چې له مخه به یې په ښځو د تیزاب پاشلو ذمهوارو ته سختې سزاګانې ورکړل کېږي. د دغه قانون له مخه داسې کسانو ته به 14 کاله قید او 12 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکړل کېږي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب پاشلو له کبله د اغېزمنو سرکاري شمېره نه ده معلومه، خو د یوې غیر دولتي ادارې ایسټ سروایور فاونډیشن د شمېرې له مخه هر کال په پاکستان کې 1.5 دا ډول پیښې کېږي. ورسپانه لیکي چې په دغه قانون کې یو شک دا هم دی چې دا ډول برید کوونکي د عدالت نه بهر هم د دغو پیښو اغېزمنو سره روغه جوړه کولی شي او چې دغو اغېزمنو ته پیسې ورکړي نو بیا د قید د سزا نه دغه برید کوونکي بچ شي. په لس کلن زیب او د هغې په خور د تیزاب پاشلو مرکزي ملزم غلام دستګیر هم زیب ته 3.5 لک او د هغې خور ته 15 لک روپۍ ورکړي او د جیل د سزا نه بچ شو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اردوونکو که څه هم د خبریال سلیم شهزاد د وژل کېدو یو کال پرشو، خو په پاکستان کې امنیتي ادارو د هغه وژونکي یا قاتلین نه دي نیولي. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د شهزاد د قتل د تحقیقاتو لپاره جوړ شوی کمیشن واک اختیار نه لري. د رسنیو تر مخه سلیم شهزاد د پاکستان په امنیتي او جاسوسي ادارو په ناکامیو رپورټونه جوړ کړي وو. انیسا اجمل پی رپورټ لري.
خبریال سلیم شهزاد چې تیر کال په 19 مئی د اسلام آباد مرګله روډ نه تختول شوی وو، دوه ورځې پس په 1.3 مئی د نامعلومه کسانو لخوا د وژل کېدو وروسته دغه مړی د پنجاب د منډی بهاودین نه موندل شوی وو. د سلیم شهزاد د وژنې د پلټنې لپاره د حکومت لخوا یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی شوی وو، خو د صحافیانو د ټولنې د نمائندګانو په وینا د کمیشن د رپورټ وړاندې کولو وروسته هم تر دې دمه دغه د قاتلانو په اړه نه ده معلومه شوی. د اسلام آباد پریس کلب مشر افضل بٹ د سلیم شهزاد د وجنې د پلټون لپاره د حکومت لخوا د عدالتی کمیشن پاړه وای.
جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تو
کله چې موږ د سلیم شهزاد د قتل پاړه د څېړنې مطالبه وکړه نو حکومت راته وویل چې تاسو اسی غوښتنه کوئ او موږ دانه شو کولې، خو موږ له خپل مطالبه لاس وانه خست. بیا حکومت د شریعت کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د یو کمیشن د جوړولو اعلان وکړ، خو کمیشن تاسو ته معلومه ده تحقیقات نشي کولای. که پولیس او تحقیقاتي ادارې وغواړي د یو ګمنامه قتل په اړه تحقیق کول شي، خو کورټ چې کوم کمیشن جوړ کړي هغه داسې نشي کولای، تحقیق نشي کولای، یوازې رپورٹ جوړولای شي.
بلخوا خبریال طاهر خان وایي چې د سلیم شهزاد په اړه د کمیشن جوړولو او د کمیشن د رپورٹ وړاندې کولو وروسته هم هغه د خبریالانو د تحفظ په اړه د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دی او پاکستان کې اوس هم د مخکې په شان خبریالان پنهخه کیږي. طاهر خان زیاتوي،
نو د یو جورنالیست په حیث باندې خو بالکل نه مطمئن، ځکه نه دي چې په دې وروستو کې هم داسې ډېرې پېښې شوې دي چې په هغه کې صحافیان هغوی باندې حملې شوې دي، څه پکې وژلې شوې دي، او سلیم شهزاد دا د کال پوره شو، د هغه د وژنې او د هغه د وژنې د تحقیقات لپاره چې کوم یو کمیشن مقرر شو او د هغې په رپورټ کې هم د بدقسمتۍ نه هیڅ چا ته معلومه شوې نه وه چې د هغه په وجه نه کېده. چا لاسو البته اشاره شوې وه ځینې حکومتي ادارو ته په صفه توګه باندې د هغه د قتل هغه ذمهوار خلک هغه مخې ته نه وو راغلی او په پاکستان په جرنلستانو کې هغه او یاره اوس هم موجود ده چې د حکومت نه هم هغه ګیله من دي چې حکومت د جرنلستانو لپاره هغې عمره ګامونه نه اخلي چې هغې په حفاظت کې محسوس کړي.
د سلیم شهزاد د وجنې د پلټنو په اړه مو چې کله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر کمر سمان کای را سره تماس وکړو نو د مصروفیت له کبله هغه د سویلو نه انکار وکړو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلیست ادارې د رپورټ تر مخه د کال 1992 نه په پاکستان کې تر سلویختو زیات خبریالان وجري شوي دي.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ او د مشال پنوم پروګرام کې تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ. زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري راته وای. په باجوړ ایجنسی کې د خبریال عمران خان پلار ابراهیم خان هغه څه موده مخکې وژل شوی او هغه خبریال وو او اوس چې د دوی څه حالت دی په دې اړه زموږ همکار تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوي.
په باجوړ ایجنسی کې کارکونکو خبریال ابراهیم خان چې په 22 مئی 2008 کې د عنایت کلی په بای پاس چوک کې په ګولو وویشتل شو. د مرګ وروسته هم په کور ډیر تکلیفونه تیر شول. د ابراهیم خان مشر زوی عمران خان وای هغه وتښتول شو او په ګولو هم وویشتل شوی و.
7 اپریل 2010 کې کور ته راتلم او نامعلومه کسانو چې هغې نقابونه لګولي هغې زه اوچت تللم او بیا هغه تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتره پورې هغې ته زه لاړم. خو بیا هغې ته ما لکه مزاحمت کول او په هغه مزاحمت کې زمونږ کور ته مونږ تقریبا نږدې شوي وو دغه ټیم کې او زمونږ د کور نه خلک راووتل. هغې شور جوړ کړو او شور ته چا کوم هغې دبراو شول او هغې په ما پایرنګ وکړه. پایرنګ کې زه ولګېدم خو هغه زخمي حالاتو کې زه د هغې نه ځان مارویستو.
عمران خان د سټار ایشیا پر نوم یو ملکی نجی ٹی وی چینل سره د خبریالۍ په توګه کار کوي خو ولې معاش نه لري. هغه وویل د خبریالۍ لپاره یې پلار هم قرباني ورکړې وه او کوړ مې هم
دا 13 جون 2010 زموږ کور ته بمونه راغورځېد. اته کسان زخمي شو. هغه کې زما د کور ټول چې کوم کسانو خویندې مې وې او مور مې وه او زه خپله کور کې مې هغې زخمي هم شوې. هغې ته دا 100% پته وه چې یاره کور کې دی نشته موجود نشته دی. خو بیا هم هغې داسې کوله چې یاره مونږ لکه هغې بالکل خپل یقین ختم کړی. تقریبا د 10 پورې هغې لاسي بمونه راتللي وو چې یاره لکه د دې ټیم چې کوم دغه مونږ ختم کړل. هغه نه پس بیا حکومت چې کوم زما کړی چې دا دلته یو علاقې ته راوړله.
او چا چا ور سره څومره مرسته کړې دي؟
نو ادارې خو موږ سره خپل کوم اداره چې ایکسپریس هغه کلی او نور حکومت د طرف نوم شوی وو کوم چې د ټرایبل یونین دی نو هغه بالکل لکه هغه مره دغه نه دی کړی څومره چې هغه په کار وو. هغه ځکه چې دا ټول د دې سره یو شان ته منسلیک دی د دې پاتې یونین دا جوړ کړی دی لپاره دی لکه خپل هغه دا چې جون ته رو ویره کې خو بس الله نه دغه کوچ ان شاء الله هغه هم بچی.
او د شپږمې په 2 منټه کال 2000 کې د ښار هډ کوارټر نه 40 کیلومتره لری په سلارزی غټه درسیمه کې په یو بمی چاودنه کې الوزول شوی او وژل شوی خبریال ډاکټر نور حکیم نزدې خپلوان او د ټرایبل یونین اف جرنالست باجوړ یونټ صدر سلیم خان نه مو پوښتل بیا نو څومره مرستې ستاسو اتحادیه د دغه دواړو خبریالانو سره کړې دي؟
تاسو پته ده چې موږ یو قبایلی سیمه کې اوسېږو او دا سیمه چې کوم ډېره پسماندنه کوم تاسو یو چې په پریس کلب کې یا زموږ سره کوم فنډ دی وخت یې د نش برابر دی او نه داسې زموږ سره کوم سہولیات څنګه چې دی لوکي څنګه چې په نو خارو چې سره شان مونږ ته بالکل نشته دي. او کوم کو زتا صداوی مکه چې زمونږ کم پرسکرپ شي دی یو نه هم مونږ دی وخت کې خیر ځکه چې حالات دونه خراب دي چې مونږ خپل پرسکرپ هم نشو کړی.
او د باجوړ پرسکرپ صدر حزبان الله په وینا باید د دولت لخوا دې دي خبر اعلانو ته د میړانې په توګه صدارتي ورډونه هم ورکړل شي او مالی مرسته هم.
زمونږ خو بار بار هم دغه ډیماند دی دغه مرکړی دی چې رم نور صدا چې زمونږ سره امداد کنه کیږي په کم از کم مونږ ته چې کوم د اعزاز دی راخو دی راکړل شي ځکه چې د ملک او قوم خدمت د فارا د مونږ د صحافینو خپل د ځانونو قرباني ورکړي دي. نو په کار دار شي دغه شان مونږ سره هم وشي او دغه اجازه نه مونږ ته هم ملاوي شي په کبایلي علاقو کارکونکو صحافینو صبر دغه ته هم سره ملاوي شي ځکه چې دلته خو ډیر زیات تر صحافین چې دي هغه بغیر د تنخواه یا مراتب نه کار کوي.
په باجوړ ایجنسی کې د طالب وسلوالو پر ضد د عسکري اپریشن پر دوران هم پرس کلب لیوی مودی لپاره بند شوی و چې دا صد حزبان الله په وینا یو وار بیا پرانستل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبرونې نیمې ته رسیدلی او د غرمې 12:00 بجې دی او ملیحه مرزاده په سټوډیو کې درازي دا غي نه د خبرونو سره ټکو.
په پیښور کې 13 ورځ پښتون قومي جرګه سرته رسیدلو سره سم یو اوه نکاتي اعلامیه جاری شوه چې پکې په سیمه کې د امن راوستلو او جګړه په ختمولو غږ شوه. په پاکستان کې یو عدالت وایي ډاکټر شکیل افریدی ته د سی آی اے سره د تړاو په تور نه بلکې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر اسلام سره د تعلق لرلو په تور د قید سزا ورکړل شوه. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د انساني حقوقو کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړ چې د آئین برخه ګرځېدلې. د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ پر مهال چین د پاکستان لاتر اعلان کړی. ایران وایي د یورینیم غنی کول یې سم دی او د اټومي بم جوړولو لپاره نه دی. نن په آیرلند کې د اروپایي ټولنې په مالی لوزنامې ریفرنډم کیږي او په تیبت کې په سلګونو کسان د ځان سیزلو وروسته په خیروسته نیول شوي دي.
ل ملي حامر زاده مو د خبرونو سرټکی واره د لوریدونکو راځي ریاض مساخیل ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو غټکی تاسو ته
انګریزی ژبه ورسپانه ډان لیکي چې د پاکستان پریشانې کمولو لپاره روس هم د چین ملګرتیا شروع کړه. د غشان ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې چین پاکستان ته امریکای سره د تعلقاتو سمولو ویلي دي. د انګریزی ژبه بل ورسپانه دی نیوز دی کی چې چیف جسټس د برتانیې شهریت پریښودو پاړه د رحمان ملک کاغذونه مسترد کړي دي او جنگ ورسپانه هم دغه خبر دغه رنگ لیکي. آج ورسپانه په سرخې کې لیکي چې پیښور کې سیلي طوفان تباہی خورا کړې ده او څلور کسان یې وجلی دي. مشرق ورسپانه وایي چې پاکستان د ډاکټر شکیل د پریښودو امریکایي غوښتنه مسترد کړې ده او ایکسپرس ورسپانه وایي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې شروع دي. او دغه رنګ کومه په اداريو نظر واچو نو د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپرس ټریبون خپل اداریا د استخباراتي ادارې ISI د مشر د امریکای دورې په ځنډولو لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او امریکای د تعلقاتو خکولو لپاره ضروری و چې ظهیر الاسلام دا دوره کړي وا او که پاکستان دا لومبه ګام پورته کړو نو د دې په جواب کې وا امریکای هم نور ګامونه پورته کول. اداریا وایي چې د دورې نه کولو نه وا امریکای ته یو زه اشاره لاله شي چې پاکستان پوز اوس هم لا پسلاله پیخه خپه دي او امریکای نه د مافي غوښتنه کوي. خود دې سره سره پاکستان لخوا ناتو غونډه کې ګډون او د سامان د لارو پرانیستو په حواله خبرې اترې کول د دې خبرې غمازي کوي چې پاکستان نړیواله رورولې سرات لغواړي. اداریه وایي چې د سلاله په پیخه پاکستان خپل خفغان د وړاندې نه سرګن کړي دي چې د ناتو د رصد لارې د 13 شپږو میاشتو راسي تړلې دي او د غلړ کې مذاکرات هم ګټور اړخت روانو. خداسې کې د ISI د مشر دور زندول د پاکستان او امریکای دواړو په ګټو کې نوی ځکه چې د ملاقاتونو سره ممکن وا چې دغه مذاکرات نور ګړندې شوي وو او زر تر زر سره نتیجې تر رسیدلی وو. د دې ترڅنګ د اردو ژبو ورسپانو جنگ او ایکسپرس خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دی کې ایکسپرس ورسپانه وایي چې 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بلوچستان په اړه یو شمېر فیصلې وشوي خو ولې په سیاسي چارو نظر لرونکو کسانو خیال دی چې دا وعده او فیصلې به هم د نور کله پشان سورزه پس روکی شي. ادارې وایي چې دا وخت بلوچستان کې پوزی انا او ذاتی ګټو د سیاست تلاسا حالات خراب دي. په داسې کې د عقل او پوه نه کار غستل پکار دي او داسې لار لټول ضروری دي چې ورسره د بلوچستان پر هرونه راغونډ شي. ادارې د لړکي بازو نړیوالو رسنو ته هم کتنه کوي چې پکې ویل شوې دي چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي او داسې کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا روبیکر مضمون هم چې پکې ویل شوې دي چې ورته د بلوچستان په اړه خپل قرارداد باندې هیڅ پیمانی نشته. او مشرق ورسپانه خپل ادارې د چترال د خلکو په احتجاج لیکلې ده چې وایي چترال یو لوی ضلعه ده او دلته د سویګیس د نشوالي له وجې خلک لرګي سوځوي خو بل طرف ته د لرګو کاروباریان د مخورزو خلکو په مرسته بې درېغه ځنګلونه پرې کوي چې ورسره به د چترال ښکلا هم ختم شي او راتلونکي کې به د چترال خلکو ته د لرګو مسله هم ورپېښوي. اداریه وایي چې خلکو د لړکې د خیبر پښتونخوا ګورنر وزیر اعلی پولیس مشر او نورو متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دغو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات دراورو او په دې برخه کې لاس انجلس ټایمز ورسپانې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي مفکوري موضوع ته کتنه کړې ده. په ورسپانې کې لیکل شوی چې د جهادیانو جګړه له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قانوني نظام د قانون د نظام د نړۍ پام خپل طرف ته ګرځولې ده چې د انصاف پاړه ډیر خلک په دې باندې تنقید کوي. د دوړو مقالو مهم ټکی ملیحه مرزا دا ورو.
لاس انجلس ٹائمز رسپانڈ لکھی په افغانستان کې په 1999 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل وروسته په هیواد کې حالات بدل شو. په پاکستان کې د شوروویانو ضد افغان جهادي مشرانو په نړۍ کې مسلمانانو یاغیانو ته بلنه ورکړه چې د دوی په کمپین کې شامل شي. رسپانډ لکھی په هغه وخت کې د امریکا، پاکستان او سعودي عرب په مرسته جهادي مفکوره په نړۍ کې خوره شوه. رسپانډ لکھی په 1999 کال کې جهادیان په دې کې کامیاب شو چې شوروي اتحاد افغانستان پرېښودلو ته مجبور کړي، چې وروسته بیا القاعده جوړه شوه چې د اوسامه بن لادن په مشي کې مقامي جهاد ته تقویه ورکړه. رسپانه زیاتوي په افغانستان کې بن لادن چې 15 کاله لپاره پناه اخیستې وه، د طالبانو مشر ملا عمر سره ملګری شو، چې په نتیجه کې ملا عمر د هغه د نړیوال جهاد مفکوره خپل کړه. رسپانه زیاتوي د افغان جګړې حل او قرارداد لپاره د 2014 کال وروسته طالبان د سیاست برخه ګرځول لازمي دي. د رسپانه په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ سند په کار د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اعتماد زیات کړي چې دا ډول طالبانو سره خبرې اترې وکړي. رسپانه بیا د مغربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او نور وسلوال پټنځایونه لري او د نړیوال جهاد مفکوره خوروي. رسپانه لیکي د پاکستان ملي حاکمیت احترام معنا داده چې نیوټو ځواکونو ته هغه شان ازادي نه وي چې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو جهادي مفکورې مخنیوي وکړي، څنګه چې په افغانستان کې کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان قبایلي سیمه چې پکې د قانون د نشوالي اکثر ذکر کیږي، د یوې نوې وجه په بنیاد یې د نړۍ پام په خپل لور ګرځولی دی او هغه وجه ده د دغه سیمې ځانګړی قانوني نظام. رسپانه لیکي د دې نظام لاندې قبایلي مشران او د حکومت لخوا ټاکل شوی پولیټیکل ایجنټ د کیسونو فیصله کوي. پولیټیکل ایجنټ ته پوره اختیار وي چې د خپل قانون سره سم سزاګانې واوروي، چې مدعي ته په قبایلي عدالتي نظام کې شواهد د وړاندې کولو اجازه نه وي او نه ځان له وکیل کولی شي. رسپانه د فاټا د خبریالانو د ټولنې صدر اعجاز مومن د خلیلی کې اف سی آر یو سخت او غیر انساني قانون دی. دی وای د دې قانون لاندې کده یوې قبیلې کوم یو کس جرم وکړي، نو داغه د کړو لپاره ټوله قبیله ذمہ واره ګڼل شي، داغوی کورونه تباه شي، دوی گرفتار شي او پرې جرمانی ولګول شي. رسپانه لیکي تنقید کوونکي نه یوازې د دې قانون په انصاف پښتنه اوچتوي، بلکې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس تجاوز په حق لا پرې هم پښتنه لري. افریدی د خیبر ایجنسی نه لري په اپټ آباد کې خپله کاروایی کړې وه، چېرته چې هغه ته د اف سی آر قانون لاندې د قید سزا واورول شوه. هغه د خیبر قبایلي سیمې اوسېدونکی و.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو تاسو روښانه مستقبل د هرې پنځشنبه یا زیارت او جمعې په ورځو له مشال رادیو څخه اوریدلای شي. له امریکا څخه خبرېدونکې فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د اپینو د تولید مسله ډېر زیات اهمیت لري او نړیوال باید د کوکنارو د کر او د هیروینو د مخنیوي لپاره زر تر زره څه کار وکړي، ځکه چې دا په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز لري. ما بشیر ګواښت د مقالې غټه کې تاسو ته وړي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې شوې د افغانستان په اړه د شیکاګو په نړیوال کانفرنس کې د مخدره موادو په مهمه موضوع هیڅ خبرې ونه شوې. په مقاله کې راغلی چې د مخدره موادو پیسې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري او د دې هواد د تیرو ډیر شکلونو په جګړه او بیا امنیتي کې یو مهمه برخه ده. لیکوال وایي افغانستان د نړۍ 80% پینه او د نړۍ 50% هیروین تولیدي چې غربي هوادونو یې د مخنیوي لپاره ډیر څه نه دی کړی. په مجله کې لیکل شوی چې په 1990 کلونو کې افغانستان کې د اپینو تولید ډیر زیات شو او په 1990 کال کې د روس له برید وروسته ځایي جنگ سالارانو ته دا بهانه په لاس ورغله چې د مسکو په ضد د خپلې وسلوالې مبارزې لپاره د پیسو د برابرولو په موخه د کوکنارو کر ته زور ورکړي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای د زعفرانو او غنمو د کرلو ویل شوی، خو لیکوال وایي کوکنار لږو اوبو ته ضرورت لري او د افغانستان په شان وچو ځمکو کې کر او حاصل زعفرانو او غنمو ښه وي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان په روانه جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې د قانونو ته سری تخمونه او قرضې ورکوي او په دې توګه یوه بله جګړه زیږي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې کندهار او هلمند کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي چې د نور افغانستان په نسبت پکې طالب جنگیالي ډیر زور لري او همدا وجه ده چې دغلته خلک د ناټو لخوا د هغوی پر کروندو د سپرې کولو او یا یو په یو د کوکنارو د فصلونو د وړلو په طریقه سخت ناراضه وو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې د خرابې حکومتداري او درغلي ولوجې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اپینو او هیروینو قاچاق دوام لري او پر هیڅ قاچاق کوونکی کومه مقدمه نه ده چلول شوې. ځینو کسانو او ادارو د اپینو د لمنځوړلو لپاره د متبادلو لارو چارو خبره کړې. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وړاندیز کړی و چې اپین دې په پټو کې له دقانانو واخیستل شي او وروسته دې یا خو د دوا جوړولو لپاره وکارول شي او یا هم دې له منځه یوړل شي. په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو او برتانیا په مشرۍ پر دې پلان کار وشو، خو له دې وجې د کوکنارو په کر کې زیاتوالی راغی. په مقاله کې راغلی چې په غربي هیوادونو کې د هیروینو موجودیت ته د خلکو د وژنې د سبب په توګه کتل کیږي، خو د افغانستان په شان په ناآرامه هیوادونو کې د هیروینو کاروبار د حکومت د واکونو د چیلنجولو، درغلیو او بدامنیو لامل دی. فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې طالب جنګیلي هر کال له دې کاروبار څخه 115 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ له دې کاروبار پخواني جنگ سالاران هم ګټه اخلي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې نړیوال باید په افغانستان کې د اپینو د تولید مسلې ته د سیمه ییزې ستونزې په توګه نه، بلکې د یو داسې نړیوال مشکل په حیث وګوري چې په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان حکومت د وسلوالو د ځپلو او په کلو بانډو کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د په پولیسو سربیره سیمه ییز ملیشا ځواکونه هم جوړ کړي. په ځینو سیمو کې د وربکۍ او سیمه ییزو پولیسو څخه شکایتونه کیږي، خو د کندوز په قلعهزال ولسوالۍ کې چې اکثر اوسیدونکي ترکمن دي، د ملیشو له قومندان څخه خلک خوشحاله دي. جنرال کوزه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په اړه د خبرې کړې مقاله غټه کې تاسو وایي.
د قلعهزال ولسوالۍ یو شمېر سپینګری د ملیشه ځواکونو د قماندان نبی گیچی ډیری ته راټول شوي په کوم ځای کې چې تیر کال د طالبانو غوبل و. د غلام سرور په نامه سپینګری وایي، موږ د امنیت په اړه بېخي ډاډه یو او حتی تر دې چې د کورونو دروازې مو د شپې لخوا خلاصې وي. یو بل سپینګری حاجي ولید محمد وایي که قماندان گیچی له دې ځایه لاړ شي نو طالبان به سمدستي بېرته سیمه ونیسي. بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي. په راتلونکي کال کې به د امنیت ساتلو چارې افغان ځواکونو ته انتقال شي او بهرنیان به یوازې د روزنې او مشورو په کارونو کې بوخت شي. د قندوز په شمال او نورو برخو کې د انتقال په عملی کې د قومندان گیچی او د هغه د ملیشه قوتونو ونډه د بری بیلګه ده. د جرمني ځواکونو قومندان ډګرمن هایکو بوهنساک وای، تر اوسه خو دې ملیشو ډېر ښه کار کړی دی. که تاسې د افغانستان تیر تاریخ ته وګورئ، افغانانو د مرکزي حکومت پر ځای د خپلې سیمې څخه په خپله دفاع کړې ده. دې مسلې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ته یو لړ اندېښنې هم پیدا کړي، او اندېښنې په دې کې ده چې جګړهمارې ملیشې ممکن افغانستان یو ځل بیا د 1901 کال په څیر د کورنیو جګړو کندې ته ټېل وهي. جمهور رئیس کرزي د همدې اندېښنې پر اساس امر کړی چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې دې وسلوالې ملیشې منحلې شي. دې ملیشو ته د امریکا متحده ایالات پیسې ورکوي. 50 کلن نبی گیچی چې مخکې په قلایزال کې د کباب رستوران درلود، په سیمه کې یوازینی قوت ده چې د خلکو امنیت ساتي. دی وایي، کله که څوک کوم وسلوال طالب وویني نو سپینګیري او خلک ماته خبر راکوي او موږ یې چاره کوو. گیچی شاوخوا 240 تنه وسلوال کسان لري، او د دوی یو شمېر په تیر وخت کې له وسلوالو مخالفانو سره ول. په قلایزال ولسوالۍ کې ټول ټال 40 تنه پولیس دي. د قندوز په نورو برخو کې هم یو شمېر قومندانانو سیمه ییزې ملیشي جوړې کړي او طالبان یې په مخه کړي دي. په قندوز ولایت کې له محلي پولیسو څخه شکایتونه هم کیږي، او یو ویلت دا ده چې دې پولیسو ته یوازې د 3 اونیو روزنه ورکول کیږي. جمهور رئیس کرزی په 2010 کال کې د سیمه ییزو پولیسو له پروګرام سره مخالفت کاوه، خو وروسته ورته ډاډ ورکړل شو چې دا ځواکونه به د حکومت په کنټرول کې وي. د قندوز والی محمد انور جگدلک وایي، نبی گیچی په دې ولایت کې د سیمه ییزو ملیشو تر ټولو ښه مشر دی. خو دته که د قهرمان په سترګه هم وګورو، ستونزه دا ده چې وسلوالې بې سواده کسان دي. موږ له یوې خوا وایو چې د جګړه مارۍ پر خلاف یو، خو له بلې خوا موږ په خپله جګړه ماران رامخته کوو.
تاسې جانغه الکوزه یې اورېده. اورېدونکو، مشال ریډیو ته غوږ یې، او په مشال ریډیو کې موږ تاسو ته بېلابېل رپورټونه کلتوري خپرونې وړاندې کوو. د پاکستان په قبایلي سیمو، په خاص توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې، د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه د دې دواړو ملکونو په اړیکو کې د خرابې مهم سبب دی. امریکا وایي په دې بریدونو کې د القاعده او القاعده سره تړلي نور وسلوال په نښه کېږي، خو پاکستان وایي چې په دغه بې پیلټ الوتکو کې عام خلک او ولسی خلک وژل کیږي. په دې اړه بوریوال کاکړ یو څېړنیز رپورټ تیار کړی.
امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپلو بې پیلټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیر ګټور بولي، خو پاکستان بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بولي او وایي چې تر ګټه یې زیان ډیر دی. د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو د امنیتي ستونزو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط په دې سیمو کې د امریکا د بې پیلټو الوتکو د بریدونو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو وویل چې د پاکستان حکومت او میډیا دواړه خلکو ته د حالاتو رښتونی تصویر نه وړاندې کوي.
وہ اصل مسئلہ ہو بالکل داسے متعلقہ تو پاکستانی میڈیا چی ہوئی یا مطلب دا پاکستانی وغیران چی کم خبر کری بالکل دیکھے مطلب دا سے ہوا یا چی چی دا بالکل ٹارگیٹ ہوئی او بالکل عدف چی کم یا ٹارگیٹ کری.
دا جنوبی وزیرستان یو اسیدون کی پا دی آڑا پا خپل استرگو دا لیدلی یو برید کسا دا سے وکڑا.
داسې یو برید زما په کلي کښې شوی و، زما د کور نه داسې په 4-5 کیلومترۍ کښې شوی و. هلته د یو ولسي کس کور و، خو ولسي کس نه پکښې پاتې کېده، پنجابي طالبان و، څو عرب کسان و، هغه پاتې کېدل 8 کسان و ټوټل. په هغه کښې 8 سره کسان وژل شوي و. د دغې په سایډ باندې یو بل د ولسي کس کور هم و، خو دا ځای داسې ټارګېټ کړی و چې کوم ولسي کور و هغه ته یې زیان ورسول.
په دې اړه مې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه پوښتنه وکړه چې دوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې څرګندونو په اړه څه وایي. نو هغه وویل
تاسو چې له چا سره خبرې کړي دي خدای خبر چې هغه څوک دي. زه اوس څه ډول پوه سم چې دغه خلک د ټول جنوبي او شمالي وزیرستان یا د ټول فاټا او یا د ټول پاکستان نظر وړاندې کوي؟ دا ډیره مهمه ده. زه د هر چا د فکر قدر کوم. د پاکستان حکومت دا فکر نه کوي چې دا ډرون زموږ په حق کې دي او موږ دا د ځان په حق کې نه تصور کوو.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د موجودې حقاني شبکې، القاعده او نورو وسلوالو پر ضد دي په خپله پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان ورته زړه نازړه دی. دا چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له خپلو سیمو د بهرنیو وسلوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د پوځ عملیات ګټور بولي او که د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي
زما په خیال خو یې بل داسې حال نشته د دوی د مطلب د ختمولو یا دوی د کمولو یا دوی د دې علاقې نه بهر وستلو دپاره. باقي خو د پاکستان حکومت هغه کښې مطلب د ځمکې کاروایي کېږي، نو په هغې کښې خو هغه خلک چې کوم چې کله هم کاروایي کېږي 3-5 ګڼې مخکې هغه خلک د هغې نه
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه مې پوښتنه وکړه چې هغوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې فکر په اړه څه نظر لري چې ګواکې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستاني پوځ د عملیاتو په پرتله ډیر ګټور دي. نو هغه وویل
ډرون بریدونه بالکل نه. نور موږ د یوې ښې سنجولې تګلارې له مخې کار کوو چې موږ به څه ډول په دې ټوله سیمه کې عملیات کوو، څه ډول به موږ دا ټول اورپکې کابو کوو. موږ پر ډېره سنجولې تګلاره کار کوو.
د لانګ وار ژورنال د ریکارډ له مخې له 2004 کال رانیولې تر تېرې دوشنبې یعنی د مئی تر 28 نېټې پورې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو ټول 290 بریدونه سوي دي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اورېده. اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې په ښځو د تیزاب پاشلو په ضد قانون خو شته، خو بیا هم د تیزاب پاشلو اغېزمنو ته انصاف نه میلاویږي. د دې مقاله مهم ټکی له مجید بابر اور.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپله یوه مقاله کې لیکي چې 10 کلن زیب په فیصل آباد کې په یو بس سټاپ ولاړه وه چې خپلو رشته دارو ته خدای پاماني ووایي. دغه وخت د زیب مور ولیده چې په دوو موټر سایکلو 4 کسان د دوی په لور را روان دي. په دغو کسانو کې یو د 10 کلن زیب د خور پروین اختر پخوانی چنغول و او په لاس کې یو جګ نیولی و. دغه په موټر سایکل سواره کسان چې کله د دوی خوا ته راورسېده، نو په دغو کې دوو سره تماچې وي او یو کس د تیزابو ډک جګ په پروین اختر او 10 کلن زیب اسلم اپاشلو. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب ډک جگ په 100 روپۍ ملاویږي. د ورځپاڼې خبریال الکس روډریګس ته پروین اختر وایي چې کله په دې د هغې پخوانی چنغول تیزاب اپاشل، نو داسې ورته لګېده لکه چې چا ورته اور ورته کړی وي. او
اردوونکو بخنه غواړو د مجید بابر دغه ریپورت مخ کې موږ تاسو ته نشر کړه وو. دا غ یو بل ریپورت تاسو ته موږ وړاندې کوو. د تیرو دوه هفتونو یو ریبیا کورمی قبایلی سیمه ته تلونکي د مسافرو په گاډو د ناصرګند وسوالو په بریدونو کې و کسان وډر شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. تیر ورځ د یاد شوي سیمه د توري او بنگش قبیلو مشرانو د کورمی پولیټیکل ایجنټ سره یو جرګه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې د پاړه چنار د لارې د لوی لارې امنیتي ځای په ځای کړی شي او برید کوونکي دې گرفتار کړی شي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ و.
د کورمی قبایلی سیمې د توری او بنگش قبیلو مشرانو تیره ورځ په پاړه چنار کې د یاد شوي قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره یو جرګه کړې ده. د جرګې مشرانو د یاد شوي قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نه غوښتنه وکړه چې دغه سیمې ته د تلونکو لارو امنیت ته ځای په ځای کړي شي. د جرګې یو مشر کیپټن ریټایرډ علی اکبر مشال ریډیو ته وویل
دا روډ د مدایو ته حکومت روډ ذمہ داری دی. حکومت د حکومت په کور دی. چیرې دا روډ د موږ حکومت په آرډر څو نه دس یو لکه یو ګاډي کې چرګې کپس کې باندې نو دا لستړلی غونټه شکل سد مو څو نه هغه بیا ځوې په ځوې کلا خدي مړې کلا ساړی مړ داسې یو مشکلات سا مو مخامخ یو او بیا مو دا حکومت او ویلا چې را په تور خدا دې دی بوندې توسې ښه کړي نظر وساتو ویلې کدا شه حالات مخکېږي نو بیا خو دینه دې کور می امن خرابېږي.
دو هفتو کې د کوهاټ او پاړه چنار په لوی لاره د سورلو په گاډو د ناصرګند وسلوالو په بریدونو کې تر دا مهال و کسان وجلې شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د کورمی قبایلی سیمې ناصر حسین وایي چې د پاړه چنار په لوی لاره تګ را تګ اوس ډیر ګران شوی دی او هر وخت دوی سره دا ویروي چې څوک به پرې برید وکړي. د زیاتوي
موږ کوم پاړه چنار کې کاغ ځای نه مور تاګ دی ډیر مشکلات څه دی کدغ ځای نه دی مو مشکلات څه دی.
په دې لړ کې د توري او بنگش قبیلو مشرانو د کوهاټ کمشنر صاحبزادانی سره هم ملاقات کړی وو او ورنۍ غوښتنه کړې وه چې کورمی ته تلونکي د مسافرو په گاډو برید کوونکي دې زر تر زره گرفتار کړی شي. مشال ریډیو چې کله د صاحبزاده انیس سره اړیکه برابر کړه نو هغه وویل
دلته یو واقع شوی وو چې شیا فلاین کوچ باندې ډزې شوی نو هغه اکیوزډ خلاف آپریشن چې کوم په هغه وجه باندې روډ مین بند وو. نو د دې خلکو دا ډیمانډ وو چې ځکه چې څنګه تاسو پته فورمه روډ سلور کال بند پاتې شوی دی او دا هغه تکلیفونه د خلکو لیدلي دي. نو دوی سره دا هغه وو چې دا روډ تاسو بیا چېرته مستقل بندولو پروګرام نه نو بیا هغې سره څنګه خبر وشو چې دا صرف هغه اکشن لپاره بند دی چې اکشن څنګه کمپلیټ شي نو دا کولاو به شي. نو هغه اکشن کمپلیټ شو زموږ اکچوئل اکیوز شوي دوه کسان هغه ونیول شو او روډ بیا واپس بحال شوی دی.
په کورمه قبایلي سیمه کې د تیرو سو کلونو راهیسې د ناامنۍ له امله په زرګونو خلک وجلې شوي او جوبل شوي دي او په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي. خو د حکومت د بیا بیا داوو نه باوجود تر دا مهال د دغو سیمو اولس د ناامنۍ له امله د سختو ستونزو سره مخ دی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو ملګری ملتونه په پاکستان کې د توهین رسالت په کیسونو کې د قاضیانو لخوا تورن او کسانو ته د مرګ د سزا په اورولو اندېښنه ښکاره کوي او وایي اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې پریکړې کوي او مدافع وکیلان د داسې کسانو لپاره لویرې قانوني جنگ نشي کولی. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې نجیب امیر تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې پاکستان کې اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې وي سو د توهین رسالت د قانون تر مخې هر هغه چاته چې د اسلام سپکاوی کړی وي د مرګ سزا واوروي. د ملګرو ملتونو یو استازي ګبریالا ناول وایي اکثره وخت مدافع وکیلان د ګواښونو له ویرې د هغو کسانو په کیسونو کې دلچسپي هم ناخلي په چا باندې چې د توهین رسالت تور لګیدلې وي. د توهین رسالت په اړه د پاکستان قانون هر هغه چا ته د مرګ سزا وروي څوک چې د اسلام د اسلام د پیغمبر او یا هم د قران پاک په سپکاوي تورن شوی وي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستان کې عیسوي مذهب خلک لدی عمله په ډار کې ژوند تیروي ځکه چې د توهین رسالت د قانون په پلمه اکثره وخت دوی د شخصي تربګنیو او مخالفتونو ښکار ګرځي. گبریالا ناول لکھی ز پدیاڑا زانګړې اندېښنه لرم زکات په کیسونو کې قاضیان دې ته مجبورول شي چې د تورن کس خلاف پریکړه وکړي د دې باوجود چې د هغه یا د هغه خلاف با کوټلی شواهد هم موجود نه وي چې دې کس آیا رښتیا هم د اسلام د مقدساتو سپکاوی کړی او کنه نوموړی وایي قاضیان او مدافع وکیلان د توهین رسالت په کیس کې زکات د تورن کس په حق کې خبره نشي کولای چې د ځای خلکو د شدید عکس العمل نه ډاریږي اکثره وخت په هغو قاضیانو او وکیلانو بریدونه کیږي چا چې د تورنو کسانو په دفاع کې خبره کړې وي گبریالا وایي تیر کال همداسې دوه مشهور سیاستوال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د لګکیو وزیر شاباز بټي په پاکستان کې په دې تور وژل شول چې د توهین رسالت په قانوني نیوکې کړې وي دې سره د اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي چې پاکستان کې مذهبي افراطیت مخ په زیاتېدو دی د ملګرو ملتونو استازي گبریالا ناول د سرګندونې پاکستان ته د خپل سفر نه پس کړې دي نوموړي د یوولس ورځو لپاره پاکستان ته تللې وه څو د دې هېواد د قضایي سیستم مطالعه وکړي
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دیپ آرمانو رو بایده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سره
در تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا بچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو نن واوریدل او سبا په تکراری بڼه اوریدل شي استاد یو بل رپورٹ وړاندې کوو په دې رپورٹ کې به تاسو واوري چې د پښتو شاعرۍ او پښتو ادب باندې روانو بی امنیتي او روان تشدد څومره اغیز کړی دی اسره تل په دې اړه رپورٹ لري
شیر ویلو تا جوړ کو د نام نه دغه بدرنګ سوري په ډیره لګ موده کې د پښتون شعر او ادب خو ویړخونه بدل کړل د ثوابي سره تعلق لرونکو لیکوال او انزورګر محمد کمال د نام نه د ورځو دغه بدرنګ سوري داسې انزوروي
یره د هنر او فن په ټولو میدانونو کې دیشی منګا کافی رستو پاتې کړو په دې حالت کې چې ستا مطلب په هنر باندې تالې لګېدلې وي ستا ادب چې کوم نه نو کېدو څنګه به ته چې کوم نه نو ترقی کې څنګه به ته په مخ کې باندې
خلیکوالو شاعرانو د دغه ویر ختمولو او د امن لپاره د خپل زړه پورو جذبو د لارې د وړاندې غوند خپل بلبلی غونه ټکنی نه کړل او د امن لپاره و چغې د لو دغه غږ د خیبر پښتونخوا تر څنګ لکابل هم داسې وختو لکه چې وتله لیکوال پیر محمد کاروان وایي
شعر د زړه غږ دی او د زړه غږ نازک غږ دی ادا په امن کې غوګونو ته رسول کی د زړه غوګونو ته کم ځای کې چې وسلی وي کم ځای کې چې د توپونو آوازونه وي نو دغه بلبلی آواز تکنه کیږي دا بلبلی آواز ماتیږي او دا بلبلی آواز زړونو ته نه رسیږي شاعران چې دي د امن او د سولې مقاصدان دي
خړو وو سرفې ځوان وړای دی سر ما زګر تور وان وړه ده چای په غشم کشمالی بجلی چتر یادونه تلالی
روحان یوسف زیوایی چې دغه حالاتو کې د شعر تر څنګ نور کار هم شوي
کله نو دا حالات پیدا شوي دي نو شعرانو زیمان د امن او د مینې او د دې حالاتو برخلاف چې کوم نو اواز پورته کړی دی نه اواز د شاعرای په دغه کې بلکې ډېرې افسانې مو لیکل شوي او ډېر زیات لیکونه مو شول
د ډاکټر رجولی شاه خټک د وینا په برخه کې راغلی و چې دغه حالات د لیکوالو تر څنګ د ټولنې عمومي ولس هم محسوس کړل.
پیغام شاعرانو بیا ورکړی دی په هر دور کې، لکه سندرې چې زمونږ ګورې او که زمونږ فوکلور ته وګورې، که ولسي ادب ته وګورې او که نه بیا فني ادب ته وګورې.
په خیبر پښتونخوا کې د لیکوالو په وینا د ترهګرۍ اثرات د پښتو ادب په هر صنف او هر اړخ وغورځېدل، خو د امن لپاره د فکر دغه کاروان بیا هم ولاړ په نظر رانغی. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
د نهي یا سشن به پورس